السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. داسې مهال چې په قطر کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان پلاوی نن د خبرو لپاره سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې راغنده خبرې کوي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان نن خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه د یو سوله ییز حل په هدف په راغنده خبرو کې ښکیل دي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د پاکستان تمه دا ده چې د طالبانو حکومت د تروریستي ډلو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي او دا خبره یقیني کړي چې تروریستان د افغانستان له خاورې د حملو لپاره کار نه اخلي. ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان پلاوی به د دوه هیپ خبرو کې د اوربند تمدید او د وروستیو نخطو اړوند مسایل وڅېړي. د راپورونو له مخې د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالب پلاوی مشري کوي. پاکستان هم تایید کړی ده چې د قطر په منځګړتوب په دې خبرو کې برخه اخلي. پاکستانی طالبانو وسلوالو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ حمله کې لږ تر لږه شلو پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستانی طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. د ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې وسلوال د پوځ مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې اووه عسکر یې مړه او دیارلس نور ژوبل شوي، خو څلور بریدګر یې هم وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ولکر ترک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول بللي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې اعدام شوی کس قاتل و او د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بښنې له پرېکړې وروسته قصاص شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیرونی اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ترامپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته ویل چې تاماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې وغوښتل چې دا کار دې نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې درې کسان وژلي او څوارلس نورې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک دوه پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او لاندینی اپارتمنونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیکت وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خبر د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 18مې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوها کې خبرو ته بللې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوها کې د ورسته یو نخټو د پایتراسولو اړوند خبري وکړي. د پاکستان په هوایي حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم لدین ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دوړو لورو ترمنس د ورستۍ خنړیو نخټو دور باندې دایمي کولو اړوند خبرو اترو تکینی. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دوی د حکومت پلاوی بنن دوه ته ولرسي او هلته به خبري اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې د خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو با خبرو سرچینو د پنځشنبه په شپه ناوخته د ازادي رادیو مشال څنګ ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي ده. دغه شان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي. خدا چې د ناستې ته به څوک لاړ سي لای په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په 10مه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې د نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قربان به یوازې اته څلوېښت ساعته وي. خونن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سرونښتل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوب راواړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وژل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور د ملکیانو د مرکزوب له سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي درویش کلن خالد چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وصل شوی د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
چې دا بوت چاره خورده بده د ټکسي کې داشتم زمونږ د ټکسي کې ستاده سم
هغه ټکسي درلوده او چاره پرې لګېدلې و چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډیر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم کمزورې دی. د کورنۍ مشر زوی او سرپرست و. د ټکسي کې چې هغه هم د خلکو و کار کاوه له ایران را ریپورټ شوی و. کار ته تللی و چې د شپې یو نیمه بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. د دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي چې بالاخره خلک آرام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاری برید کې شهید شوی و. د دوی اقتصاد
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکي وزل سوي افغان 45 کلن عبدالظاهر صافي کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هغه مې د اما زوی و او ملي ټلویزیون کې کار کوي. سوله بهترینه لاره ده. جګړه تباهی او بربادی راولي. خدای چې دوی سوله وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر 14مه په خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسنی معلومات ښیي چې سپین بولدک شاوخوا ولس ملکیان وزل سوي او 346 ټپیان سوي دي. یونما په پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 14مه نیټه راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس کریم زبیر آغا د پنجشنبه په ورځ اسوشیټډ خبری آژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربان مخکې نښتو څلوېښت ملکي وګړي ووژل او یو سلو اویا نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې دې نښتو چې د روان اکتوبر 14مې نیټې راهیسې پیل شوې وې ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکو افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشی لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولی او وای ورزشی لوبغالی باید د دې ډول اقدامات لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبره د بادغیس د مرکز قلیناو په ورزشی لوبغالی کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت د قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه
رایادېږي.
دروان مریض کال حمل میاشتی رہی سے پا بدغیس فراو نیمروز کے ترو سپین سے کسان ډیری په ورزشی لوبغالو کې په محضر کې دم شوې دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوې مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې په ایکسپر نه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګ په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلې وو. په اعلامیه کې دا هم شوې چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لمړنۍ مرافع او تمیز لخوا تر دقیق کدنی وروسته ستره محکمه ته راځي شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمیر افغان ورزشکاران مې ورزشی لوبغالي د ورزشی فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبي او ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي رادیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نه شي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان ندی ډلی مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشی لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشی لوبغالی کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدی پایلې او بدی اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دمونه غندلی وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وايي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تربیزلی واکمنې دورسته په مازر کې د دامونو شمیر مخکله سیات کړی و چې اوس لدې تازه مورد سره یو لسټل ور شو. ډیرې د دامونو په ورزشی لوبغالو کې شوې دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ و. په افغانستان کې یو شمیر بیوزل کورنۍ لزیاتیدونکو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، وایي له بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره آن د ورځې درې وخته کافي خوړه هم نشي برابرولی.
نفر فامیل هستیم، نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نمیگی معلول دی او د لسکسی سی کورنۍ مشری کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي نسی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومانو ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هېواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکۍ لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هېواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هېواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هېواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبريږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونیو اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړي. جزئیات د سفیر الله ستانګزی په راپور کې واوري.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لانه د معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلی باور دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدل چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړی چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ور اخوا
درانو اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو اوس ورزو د خبرونې ورستی راپورته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لارې له افغانستانه د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیکت بند کړای دی. دا اقدام د ډیورنډ پر کرښه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ورستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمیر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وی سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته د توکو یو شمیر واردونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه کالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندیدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي.
هر کانټینر باندې روزمره $100 بابت دی توقف دی کانټینر او بابت دی تاجی دی کانټینر زور کوم او څومره می په لار دی او څومره د موضوع نه خبر شوم. ما اراده ده چې بندر پاس هغه کما مبدل کما کراچي د استفاده نه کوو. ټول حکومتونه مې مو وکړه ده چې مذاکرات دی او که هغه خپل مشکلات دی حل کړي له تجارت نه د سیاست لري ساتي.
یو بل فابریکلرون کای رحیم الله معیار چې د کراچۍ بندر لاري خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیل لاري ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانټینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر لاري راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. من غواړم چې په بدیلو لارو کار وشي، لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوی وایي دي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده.
د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل شي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جینیوس او ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته شوې ده. ایکسپریس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسي کې چې د بوتو خام او چمن یا کوم لار بند شو نو بیا به دې کلیرنس یا تصفیه کانټینر کوله هغه براتله او خام چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوا قسم جرایم په دې راځي، که چېرته من نشي نو دوا کم ډیټنشن مرادي هم د ټیمپریچ راځي په پورت، او که چېرته دا تور خام او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منې
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربان موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچی او انګورډې بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل شوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وختي او د دوی توکي خراب شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو لا پیغامونو
زه ابراهیمم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو د پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلګي وتلې دي د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن. انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي، نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وپات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-40 کیلومتره لارم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هر برخه کې کار وکړه، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای ده وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه.
ستاسې پیغام ستاسې